ستړي مشي دا مشال لريو ده د درو وجود د خبري غړای د قربه په هيس زما مجید بابر نګ هره او سلامونه مني د خبرونو لپاره را سره فرخنداست په استودیو کې موجود ده او د ټکنیک په برخه کې را سره علي محمود ملګری ده د افغانستان د کندوز خار موضوع مو د سر خبر ده د ترڅنګ یو شمیر نور موضوعات هم لرو د خبرونې په ورسته نیمه کې ونی د خبرونه د مشال مرکبه هم درته وړاندې کوو فاول خبرونه د فرخندا اسد نه
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د افغانستان په کندوز کې په یو روغتون د هوایي بردونو پلټنې پیل کړې دي. پولیس چارواکي وایي نن د بکاخیلو د امن کمیټې په خوانی مشر په یوې چاودنه کې وژل شوی دی او په قرغیزستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچوي. د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د افغانستان په کندوز کې په یو روغتون د هوایي بریدونو پوره پلټنې پیل کړې دي او په دغه حمله کې 19 کسان وژل شوي دي. د بیپولو ډاکټرانو د سازمان په دغه روغتون د 3 اکتوبر په هوایي حملو کې تر 30 پورې کسان ژوبل شوي هم دي چې د ځینو حالت ښه نه دی. ولسمشر اوباما وایي په دغه پیښه سخت خپه دی او په اړه یې خپل غم راضي شریکوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر زید الرات الحسین وایي کچېرې په روغتون د برید په عدالت کې ثابت شو نو دا د جنګي جرم په توګه هم پیژندل کېدای شي. د کندهار امنیه کمانډان وایي که امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دی چې کندوز ته لاړ شي او د وسوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرازق دا خبره پرون ماښام په کندهار کې د یوې غونډې په وخت کړې.
موږ د مرکزی حکومت فیصلې ته ګورو، کندهار یا د دې ځون سم کولای شو چې کومک ورسره وکړو او موږ آماده یو. هغه به د امنیت شورا فیصلې ته ګورو چې هر وخت هغه رامرکي موږ به هغه پر ځای کوو.
جنرال عبدالرازق زیاته کړه چې په کندوز کې د وسلوالو وروسته پرمختګ د ولایتي ادارې کمزوري او د نه همغږۍ نتیجه ده. پولیس چارواکي وایي نن د بکاخیلو د امن کمیټې په خوانی مشر سعد علي خان په یوې بمی چاودنه کې وژل شوی دی. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې سعد علي خان د بکاخیلو نه د بنو په لور روان و چې ګاډۍ د سړک غاړې چاودنې ښکار شو. په دغه پیښه کې د هغه زوی هم ژوبل شوی دی. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر د مرکزی حکومت نه وختنه کړي چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري په معاملې دي د وړو صبح خبره باوري. نن مشال ریډیو سره د یوې ځانګړې مرکې په وخت د ډاکټر سید عالم مسعود اول چې د اوبو او بجلی د معاملو په شان مرکزی حکومت د اقتصادي پرمختیا په دیلو یا منصوبه کې هم خیبر پښتونخوا بلوچستان لپاره غرسولې دي.
دا دوی د مشرف په دور کې سرکاري تور باندې پېښ کو، به د زرداري په تور باندې دا په دور کې دا روټم مغربي روټ چې کوم زموږ روټ وو دا باندې اتفاق وشو. بیا الیکشن شو، نواز شریف دور ته راغله، نواز شریف بیا دا ټوله مسله جوړه کړه.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر دا هم اول چې د منسوبې د پوره کولو لپاره د مرکزی حکومت د وړو صوبو وختنی او تجویزونه واوري. په پیښور کې چارواکي وایي د ښار په فقیر آباد سیمه کې د 13 میاشتې یوې ماشومې ته د پولیو وایرس لګېدلې. په پیښور کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي ډاکټر اکرام الله نن مشال ریډیو ته ویلي چې په فقیر آباد کې د پولیو ناروغۍ د دې نوي کیس سره په خیبر پښتونخوا کې سږ کال د پولیو د کیسونو شمېره 15 ته رسیدلې ده. د افغانستان د اورسکان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د نامعلومه وسوالو په حمله کې یو کامی مشر وژل شوی دی. د اورسکان د والی ویاند دوست محمد نایا پرون مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ماښام وسوالو د مرکز ترینکوټ په مهرآباد سیمه کې پر کامی مشر معلم حبیب الله حمله وکړه او هغه یې وواژه. د محمد نایاب په خبره معلم حبیب الله په سیمه کې یو باسره کامی مشر وو. تر اوسه د دې حملې ذمہواري چا نه ده منلې. تاسو مشال ریډیو ته وګی. په قرغیزستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچوي چې د کارپوهانو په خبره د نتیجو په اړه لمخ کې ناسه نشي بلکې دی. په دغه هیواد کې چې 6 میلیونه آبادی لري د رای ورکولو مرکزونه د پیښور په وخت په 9 بجې پرانستل شول. 44 ګوندونه او تر 2000 زیات کاندیدان د پارلمان د 160 چوکو لپاره نن مقابله کوي. د پیښور په وخت ماښام تر 9 بجو به د رای ورکولو مرکزونه پرانستی وي او د رای ورکولو د عمل لپاره ته رسیدو لک سات وروسته به نتیجه هم اعلان شي. هغه لومړنی الوتکه چې د سږ کال حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له وجې د وژل شوو ایرانیانو مړي انتقالول پرون تهران ته ورسېده. دغې پیښې چې لس ورځې وړاندې په مینا کې شوې وه د ایران او سعودي عرب ترمنځ یې اړیکې نورې هم خرابې کړې دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني او نور لوړپوړي چارواکي پرون د دغه وژل شوو یو سل څلورو حاجیانو د درناوي لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. د ایران سرکاري ټلویژن ویلي ښایي نور مړي هم د ورځې په پای کې ور ورسیږي. د سعودي عرب چارواکي وایي چې په تیر 15 کلونو کې د حج په وخت دا تر ټولو بده پیښه وه چې پکې د ټیل ماټیل له کبله 798 حاجیان مړه شوي دي، او داسې څرګندیږي چې په دغه پیښه کې تر ټولو زیات د ایران 400 حاجیان وژل شوي دي. د عراق د بغداد په شمیشتو سیمه کې پرون لږ تر لږه 40 کسان وروسته له هغې وژل شو چې ځانمرګو برید کوونکو د یوې پوستې د نیولو هڅه کوله. دغه برید د کازمیا سیمې په ادن چوکې پر یو چک پوسټ شوی چې له کبله لږ تر لږه 16 کسان جوبل شوي هم دي. او بل خبر دا چې روس ویلی دی په شام کې به خپلې هوایي حملې نورې هم زیاتوي. دغه هیواد مخکې ویلی وو چې د ستمبر د 13 نیټې راهیسې هوایي ځواکونو په شام کې څه باندې 16 الوتنې کړي او تر ترهګرو ځواک یې کمزوری کړی دی. تر وروسته دفاع وزارت چارواکي جنرال انډری کارتاپولوف پرون بیا ویلي چې روس به په شام کې نه یوازې د الوتکو په ذریعه بریدونو ته دوام ورکړي، بلکې په خپلو هوایي بریدونو کې به لا نور شدت هم راولي. دا خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. خبرونه درته زموږ همکاري فرخندا اسد وړاندې کول. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. افغان چارواکي وایي د کندوز په سکوت کې د پاکستان لاسوهنه هم کېدای شي. د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو سکولونه ولې په نخښه کېږي؟
تاسو سیمو کې چې هلته کې کانفلیکټ زونز دي او دغه کې د دهشتګردو یا د فوجانو په منځ کې سنختی دي یا شوي دي، په دې کې همیشه ټارګټ چې دي نو هغه مین دغه دي، هغه سکولونه دي.
د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپا وایي د صوبایي خودمختاري خوب مو لا پوره نه ده.
کاری داسه چې هغه کم اختیارات یا صوبای خود مختاری چې کبا چې تمګوي هغه مونږ ته هغه شانتي حاصله نشو چې کم د پاره مونږ جدوجہد کړو.
د کاشغر گوادر کوریډور منسوبي ولی پنجاب خلوصي متواړولې. سید عالم محسود د مشال مرکه کې دا سبب غني.
پنجاب خو جی د چوکې اسټابلیشمنت لري، فوج لري او غټه صوبه ده، د عین مطابق طاقت لري، نو هغه حضور اوره نشو مونږ په مشه کمزوري پته شي.
یو شمیر نور راپورونه هم لرو د مشال تر څنګ وسه. او زموږ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خبرونه غوړي. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلای او هم اوریدلای شئ. ورجو د دې خبرونه د سر راپورته. په داسې حال کې چې د افغانستان په کندوز ښار کې حکومتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو خلاف په عملیاتو بوخت دي، د دې هیواد څېړونکي وایي چې افغان حکومت دی د کندوز ښار د سقوط په اړه خپلې ذمهوارۍ په نورو نه اچوي، او که په دې شخړه کې د پاکستان د لاس لرلو ثبوتونه وي نو په کار دي چې خپل ملګرو ملتونه ته یې وړاندې کړي. په دې هکړه تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو همکار اسد لودین راکړي.
د سیاسي او پوځي چارو ډیری افغان کارپوهان وایي له کلونو راهیسې د افغان حکومت خبرګون یوازې پر دې خلاصه سوی چې پاکستان د وسلوال طالبانو مرکز او افغانستان د تروریزم قرباني دی. د یادو کارپوهان له ډلې جاوید کوهستاني وایي افغان حکومت باید په دې ډول سرګندونو سره خپلې نیمګړتیا پټ نه کړي، بلکې په دې اړه باید رسنیو او د ملګرو ملتونو سازمان ته اسناد وړاندې کړي تر څو د دې هیواد په اړه پریکنده تصمیم ونیسي. دوی وایي هیڅ شک نشته چې د پاکستان د استخبارات سازمان او یا نور هیوادونه په افغانستان کې سازمان یافته مداخله کوي. دا سینه کېږي لکه موږ چې د کندوز په پیښه کې کله چې خپل مسؤلیت احساس و نه کړو د پیښې پر د پاکستان پر استخباراتو یا دغه هیواد پر پوز یا پر پردوی هیوادونو اچو. حتی ویل سوی چې په کندوز کې څو پاکستانی جنرالان جنگیږي ډېر خندوونکې خبر ده. دا سرګندونې داسې محال کېږي چې د افغان حکومت اجرایی مشر عبدالله په افغانستان کې د وسلوال مخالفینو د فعالیت په اړه د پاکستان د دوګونې سیاست په اړه تیر اونۍ د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت وکړ. خو د خلکو استازي وایي دا چې د کندوز ښار او د هیواد یو شمېر ولایتونو د ولسوالۍ په سقوط او رامنځته سو بمی او وسلوالو حملو کې د پاکستاني استخباراتو لاس دی، ولې په دې اړه اسناد نه وړاندې کوي؟ په ولسی جرګه کې د بلخ د خلکو استازي محمد عبدوایی دا موضوع باید په پوره همغږي سره د اسنادو په وړاندې کولو سره د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې سي او افغان حکومت باید په دې اړه بې پروايي ونه کړي.
هم د ملګرو ملتونو سازمان په دې اعتراف کوي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، او هم د امریکا متحده ایالات نن دې نتیجې ته رسیدلی او هم ناتو خپل ټول قوت سره دې نتیجې ته رسیدلی ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله او هم فضا کاملا د دوی تر نظر لاندې دي. دوی پوهیږي چې طالبان له کومې خوا په افغانستان کې مداخله کوي. زه فکر نه کوم چې د نړیوالې ټولنې له نظره دې کوم څه پټ پاتې وي چې په نړیواله سطح د لویو موضوعاتو په اړه پرېکړه کولو کې رول لري.
له دې سره سره چې د وسلوال طالبان لخوا د کندوز را تر سقوط او بیرته د افغان سرتیر لخوا پر نیول یو اونۍ وخت تیر سو، خو د ملي یووالي حکومت مشران تر دا مهاله نه دي توانېدلي چې د دې ښار د سقوط لامل معلوم او د خلکو سره شریک کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د کندوز په جنگ کې د پاکستان استخبارات په لاس لرل تورنوي او وایي چې د کندوز جنگ مشري پاکستان کوله. پر همدې مهال د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه د سیړونو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي کسه هم په دې اړه څه نه وایي چې د کندوز په سقوط کې کوم هیواد لاس درلود، خو په ظاهره پاکستان ته اشاره کوي او وایي دا ښکاره ده چې د افغانستان په جګړو کې کوم هیواد ښکیل دی.
د افغانستان حکومت تل اسناد وړاندې کړي دي چې د افغانستان په جګړه کې څوک ښکیل دي. دا هغه پوښتنه ده چې تل ورته ځواب ویل شوی دی، او د کندوز مسله ډیره مهمه ده. داسې راپورونه شته چې ښکاره کوي د تل په شان بهرانیان د دې جګړې تر شا دي. دا چې څوک دي دا هم روښانه ده، خو بیا هم کمیسیونونه ګمارل شوي چې په دې اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي.
څېړونکي وایي که حکومت د پاکستان د لاسوهنو په اړه اسناد لري او ملګرو ملتونو ته نه وړاندې کوي، دا نو د حکومت ستره کمزوري ده.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. له پاکستان خبریدونکو دی نیشن ورځپاڼې لیکي چې په کندوز کې د طالبانو د ورستو بریدونو نه پس پکار ده چې پاکستان په خپله خبره د هغو طالبانو ختمول پیل کړي چې افغانستان کې بریدونه کوي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان ته پکار دی چې په وسلوالو کې د ښه او بد فرق نه کوي او برخلاف شي یو شان عملیات وکړي. بشیر ګواخ درته د دې لیکنې غټ ټکی وایي.
د نیشن ورځپاڼه لیکي چې کله په 1980 کلونو کې پاکستان افغانستان کې د روسانو په وړاندې د جهاد په وختونو کې ژوره مداخله وکړه او د نړۍ تقریبا هر جهادي ته یې په خپله خاوره ځای ورکړ، ډیرو خلکو فکر کاوه چې پاکستان به له دې ګډوډۍ هیڅکله راونه وځي. د لیکوال په خبره پاکستان نه یوازې افغانستان او هندوستان کې وسلوال د خپلو اساسو او لاسپوڅو په توګه کارولي، بلکې په چین کې فعال یو غور بلتون پال هم په 2001 کال کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر ختمېدو وروسته پاکستان کې میشته شول. په مقاله کې راغلي چې د جند الله ډلې د فعالیتونو له وجې ایران هم له پاکستان ورته ستونزې لري. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې په نیویارک کې په 2001 کال کې د سپتمبر د 11مې تر بریدونو وروسته کله چې د افغان طالبانو د ملاتړ او اسامه بن لادن ته د پناه ورکولو لوجې د ټولې نړۍ سترګې پاکستان ته واوښتې، پوځي امیر پرویز مشرف خپل ملک کې د وسلوالو پر ضد یو لړ ګامونه واخیستل، خو هغه هم د کومې اوږد مهالې ستراتیژۍ په نظر کې نیولو سره نه وشوي. په مقاله کې راغلي چې پاکستان بیا هم طالبانو ته پټنځایونه ورکړل او په قبایلي سیمو کې داسې عملیات وکړ چې طالبان ختم نه کړي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې کله تیر کال د پاکستان پوځ ضرب عضب عملیات پیل کړ، نو ټولو دا ویل چې اوس پالیسی بدله شوې او اسلام آباد به د ترهګرو ځپلو ته مخه کړي. که څه هم د لیکوال په خبره تیر کال هم افغانستان کې د تشدد پیښې کمې نه وې، خو ډیرو فکر کاوه چې دا یوازې لنډمهاله جګړې دي چې د ژمي پر راتګ سره به کمې او یا هم ختم شي، خو داسې ونه شول. په مقاله کې زیاته شوې چې څو ورځې وړاندې طالبانو د کندوز ښار ډېرې برخې ونیولې چې پاکستان په سمدستي توګه د طالبانو لخوا یا د سیمه کې د خلکو وژل او زورول ونه غندل. د لیکوال په وینا د دې معنا دا ده چې که ترهګري پاکستان کې وي نو پر وړاندې به یې مقابله کیږي، خو که افغانستان کې وي نو پاکستان به بې پرې پاتې وي. په مقاله کې راغلي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د پاکستان دوه مخي پالیسي حد نه لري. که طالبان پاکستان کې بریدونه کوي نو د هندوستان د جاسوسي ادارې لاسپوڅي ګڼل کیږي، خو که طالبان افغانستان کې ترهګر فعالیتونه کوي نو هغوی ازادۍ ګټونکي بلل کیږي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې د کندوز تر پیښې وروسته باید پاکستان د افغانستان د پالیسۍ په بدلولو سوچ وکړي. لیکوال وایي چې پاکستان باید په خپل خوره د افغان طالبانو موجودیت نور ونزغمي او زر تر زر دی وباسي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته وګورئ. په اسلام آباد کې د غیر سرکاري ادارو غړو او په تعلیم او نصاب کارکونکو یو غونډه کړې او پکې ویلي دي چې په کار ده چې حکومت د هیواد په تعلیمي نصاب کې ضروري بدلون راولي. نور تفصیل فرخنده اسدنا.
په اسلام آباد کې په تعلیم او نصاب باندې کارکونکو سړنکارو په یو خبري غونډه کې تعلیم د عمل لپاره که د کرکې لپاره د سرخط لاندې خبرې کړې. د غونډې ګډونوالو اویل په پاکستان کې ماشومانو ته د مینې او انسانیت د ښودلو پر ځای تعصب ښودل کیږي. د تیرې جمعې په ورځ په دغه بحث کې طاهره عبدالله چې د پهلي کرن په نوم د سکولونو مشره ده وایي د دوی نصاب یو ماشوم په مذهبونو او فرقو کې ویشي. هغه ته د سنی، شیعه، عیسوي، وی، هندوانو او احمدیانو کې فرق خودل کیږي، باید دغه لری شي او یو ماشوم ته انسانیت وخودل شي. دا چې د پاکستان په حساب کې د مذهبونو او انسانیت سره د مینې او خېګړې په اړه څه خودل کیږي، په جواب کې د خیبر پختونخوا د ټیکسټ بک بورډ په خوانه مشر او د باچا خان په هنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت وایي
زمنګ په کتابونو کې لا په حساب کې چې کوم طریقې کار سره مضمون لا خبره کیږي تاثر دا اخیستلی کیدلی شي چې لکه صرف یو مسلمان چې دی که نه هغه د پاکستان شهري دی او د نور غیر مسلم چې کوم دی چې هغه څوک هم دی هغه که دلته لکونو کال راسي آباد دی که نوی شهري هم دی هغه د پاکستان آئینی شهري خو وي خو خلکو په نظر کې هغه ښکته نظر سره کتل کیږي او مطلب دا دی چې هغه خلک هغه ګندا سانته چې لکه هندو نوم واخلي هغه د پاکستان نه او تخکاري هغه خلک وایي چکاګه د انډیا د لاګه د بھارت د لاګه د بل ځای دی دا شمته کې عیسائی وی هغه دوی ته جمعیدار ښکاري او هغه خاطرو مرتخکاري هغه نور تخکاري او د شمته ایتیکس چې کوم دی ایتیکس هم ایتیکس خو ځای باندې په ډیرو کالجونو په سکولونو کې اسلامیت پڑھاویږي چې دا خبرونه ده ځکه چې ته به بل طرف ته یو طرف ته بیا هغه بیا څو ورځو کې بیا په هغه باندې په الزام لګیا چې دغه به یو بې حرمتي وشو زمونږ یا حواله دا وشو خو دا خبرې چې ټولې دي کنه دا د هغه وړ دي مطلب فکر وړ دي.
په اسلام آباد کې په نصاب په بحث کې برخه اخیستونکو دا هم ویل باید ماشوم ته دا وښودل شي چې انسانیت څه شی دی او د یو بل انسان او ټولنې سره به څنګه خېګړه کوي. د تعلیمي او ولسي چارو کارپو پروفیسر ډاکټر خادم حسین وایي د پاکستان په نصاب کې یو ماشوم ته زیاتره د دښمن تعارف ورکل کیږي او ډیر لږ هغه ته د امن خېګړې او مذهبي رواداري په اړه ویل کیږي.
نور قانونو یا د نورو ډلو یا نور هر شي چې مختلف دی هغه دښمن او دښمن په شکل کې تکل د دې خیال چې کله ماشومانو کې داراشي نور هر څه مختلف هغه دښمن وګڼي نو شاید پر ځان به یو وګڼي. دا منطقي تور یو خپل نقطه نظر دی. دا اسلامیاتو کې ستا دا بدري چې وو یعنی اردو انګريز او پښتو او چې کوم مقام قومي چې دی هغه کې هغه کتابونه چې مشه سره کېښتا او تر دې پورې د ساينس کې هم شامل کې شي د مذهب په حواله مختلف فرقې دي نو یو کې فرقې نمائندگی شوې ده سنی دیوبندي کې دي زکولو د پالیسي او زکولو اندازم غیر جمهوري اومده او دې سره سره غیر انساني هم ده.
پروفیسر خادم حسین د اهم وایي شپک کال او شو چې د نصاب د جوړولو اختیار صوبو ته ورکړل شوې ده خو تر ننه پورې بیا صوبې نشي کولای په نصاب کې د ضرورت مطابق بدلونونه راولي. په نصاب کې د بحث په وخت هم اول شو باید یو ماشوم ته دا وښودل شي چې تر ټولو لوی مذهب انسانیت ته او د یو انسان سره خېګړه تر ټولو غوره کار دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د جنگ لپاره په نړیواله کچا اصول او قوانین ټاکل شوی دي خو د دې باوجود د جګړې پر مهال په پښتونخوا او فاټا کې تعلیمي ادارو او هسپتالونو ته زیانونه رسیږي. څېړونکي وایي چې یوې خوا ته پوز د اوسېدو لپاره د دغو ودانو استعمال کوي نو بلې خوا یې وسلوال په نښه کوي. په دې اړه د ملیحا امیرزاده دا راپور اورو.
د خیبر پختونخوا په جګړه ځپلو سیمو او فاټا کې په ناامنه حالاتو کې په تیرو کلونو کې نه یوازې ولس ته ځاني تاوان رسیدلی دی بلکې د وسلوالو او پوسټ ترمنځ د نښتو پر مهال هسپتالونه او سکولونه هم له نقصانه بچ نه دي پاتې شوي. پسوات کې د کامی جرګې ویان احمد شاه وای چې نه یوازې په دغه سیمه بلکې په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د جګړې په وخت د وسلوالو اولنې هدف سکولونه ګرځېدلې دي.
په داسې سیمو کې چې الته کې کانفلیکټ زونز دي او دغه کې د دهشتګردو یا د فوجانو په منځ کې سنختی دي یا شوې دي، په دې کې همیشه ټارګټ چې دي نو هغه مین دغه دي، هغه سکولونه دي او په بعضو سیمو کې ایون بیسک هیلت یونټ چې دي، هسپتالونه دي. پسوات کې اولنې گزار چې دي نو هغه په سکولونو باندې شوې ده، او دغه طالبانو یا دغه خلکو دا وینا و چې چونکه دا فوجان بیا راځي په دې سکولونو کې پناه اخلي، د موږ دلته مورچې جوړې نو ورګه چې دا ول اول ختم کړو. او اسیم هغه د تعلیم خلاف په سوالو باندې د 2010 سیلاب او دهشتګردۍ کې تقریبا 400 نه پاسه سکولونو ټارګټ شو، نو وس تر دې د مو پورې هغه خو تقریبا کمپلیټ شوې دي. 95% سکولکه د سره د تعلیم هغه سرګرمیانی او هغه ډیر زیات متاثر شوې.
د جګړې له امله په قبایلي سیمه کې تعلیم او د صحت سهولتونو ته د رسیدلي نقصان پاړه په قبایلي سیمو کې د یوې پرمختیايي ادارې مشر نظام دا وړوای.
قبایلی علاقہ کې تراګر هغه په پیلا کلاس یو میټر ګیټ کړل چې هغه یو ګرل سکولونه وی او یو میټر نتی سنټر وو، او جواز به ادا پېښ کاونو چې د ګرل سکولونو د ازمون د کړ تر خلاف یو دیتا جنکی راځي، او د میټر نتی سنټر چې کمال ته زنانا د پر جوړ شوی دی ته دلته د قبایلی زنانا راځي، او دا دل چې به حای د جنکی لويږي. قبایلی علاقہ کې 1300 نزیات سکولونه د عمران کړل. ټول قبایلی علاقہ کې مخکې 2009-2010 دا ریپورت دی چې 15 میٹرنیٹی سینٹر یا اسپتالونه دوی کې وړاندې کړی وي. پہله موږ یې ترګرو طرفه نه زمونږ تعلیم او زمونږ صحت ډیر زیات متاثر شو، بیا چې کم فوج راغله تر زیاتر په سکولونو او اسپتالونو کې خپل پړاو واچولو، نو دا ډېر اړخه کته وګورې زمونږ د صحت او د تعلیم ډیر زیات نقصان شوی دی.
احمد شاه زیاتوي چې له بده مرغه په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د جنگ په وخت هیڅ قسمه ضابطه اخلاق په پام کې نه دي ساتل شوی.
دا کومه جګړه چې د دهشتګردۍ په ټول وطن کې زموږ روانه ده، په دې کې د ضابطه اخلاق اړو سره نوم نشته. ایون دی وایي چې د اسلام او د کفر جګړه ته د خلکو جوړه کړې، نو اسلام خدا وایي چې را تاسو په دې جګړو کې زنانو ته مشرانو ته ماشومان ته بسنه وایي، او ایون چې کوم ولړ فصلونه چې دي او شنې ونې چې دي هغه ته هم نقصان نه رسوي.
دا چې سکولونه او هسپتالونه ته د نقصان د مخنیوي پترس کې په کمی او یا نړیواله کچه سره قوانین موجود دي کسانګه، په پېښور کې د های کورټ بار اسوسییشن یو وکیل او د عوامی ورکرز پارټی صوبائی صدر شهاب الدین خټک وای،
دنیا کې د جنگ هم قوانین او د جیل وا کنونشن سیستم او کوم انټرنیشنل لاګا د هغه لاندې کار دي. دوی کې بیا د بازي شونو ممانعت د کوم بیا د هغه چې په اعلان شوی جنگ کې چې د فریقو د معلومو فریقو پرمنځ وي پاره کې شوی دی نه باندې چې کوم دی د مسلمانو سره کې وي چې کوم فریقم دغه ودی نو هغه به د سیستم ته د جنگي پرم مرکز ناشي اسپیټال چې د هغه مشکوي سره کې دی ولنس دې راغلی چې په پاکستان کې ټول کالج باندې بمباری وشي کېږي، نو دا خپل داري اصول چې دا بالکل معلوم دي او زمون تقسیم کې خو یو څه د جنگ ان ډیفاینډ غوند دي.
کارپوهان وایي چې د جګړې په وخت ټاکل شوی اصول واضح دي، خو د دې ترڅنګ د ملګری ملتونو او نړیواله ادارې خپل کردار لوبوي چې د سولې د کوشش ترڅنګ د سارنه وکړي چې آیا د جنگي قوانینو خلاف ورزي خونه کیږي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زو د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال مرکه کې بعد ولسی پاسون چې کوم یو ټولنه ده د هغې د مشر سید عالم محسود مرکه اوري د دې خبرونه پر وروسته نیمه کې ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. ورزو سواد ته د سواد په سیدو شریف ودودی حال کې 13 ورځ د پښتو ادبی نړیوال جرګې ټولنې تر سوري لاندې د سواد اتلان په نوم یو ادبی دستور وشو چې پکې د قامی وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپو مشر ملمو. نوموړي په دغه موقع وویل چې د اتلسم بدلون نه پس هم مسوبې ته اختیارات نه دي ورکړل شوي، ځکه پښتو ژبې ته سرکاري اهمیت نه دی ترلاسه. دې غونډې ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی وو او دا راپور یې برابر کړی.
سوات سیدو شریف کې د سوات سیمې هغه اتلان چې پښتو ژبې ته د شاعرۍ او نور لیک په شکل کې لویه پنګه پرېښودې ده هغوی ته پیرزونې وړاندې کولو په توګه رابللی شوې غونډې ته په بله وینا کې د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وویل چې موږ په خیبر پښتونخوا کې سرکاري ژبه پښتو غواړو ولې د پاکستان په آئین کې د بدلون وروسته هم صوبې ته اختیار نشته
کاری داسې چې هغه کم اختیارات یا صوبائی خود مختاری چې کما چې تمنګ وایو هغه مونږ ته هغه شانتي حاصله نشوه چې کم د پاره مونږ جدوجہد کړو لہذا دې د پاره با مشترکه طور باندې مزید جدوجہد کوو چې مونږ د خپل اختیار په خپل لاس کې واخلو
ادبی غونډه کې یو شمیر شاعرانو ادیبانو ویناګانې وکړې چې پکې د سیدو شریف نه راغلی شمس الاقبال شمس خپل مقاله کې د سوات شاعران او ادیبان دا رنګا یاد کړل
د پښتني ادب ګلشن خصم سور او خیراز لري ګلو ډیر دي کوم کوم بیا دوم دته به زسی اوس د یو سو ګلو هارو پویم بیزان په رحمان او قدردان د پښتو ژبې هم دا سستا شاعر محمد جان د پښتو ژبې پښتو ژبه شو کړنه پر اړه درېم شاسب دیرزه شو بیا خپا محرونش خان در پختو جبه سرخیل در پختو جبه و بابا عبدالغنی صدیقی سی پرمانوک و خوک جاران در پختو جبه سوروز روان در تره در عزیز طالب تغورا و اولاسی شایرون تره غوبا جان در پختو جبه هشم سر در پختو جبه خدمت لوا دورکا ایرو روزی روان در اطلان در پختو جبه
د سوات او پښتنو اتلانو په یاد کې رابلل شوې د غونډه کې ګډون کوونکي د ملکن شاعر او ادیب اقبال شاګر په دا اړه مشال ریډیو ته وویل
مونږ ته دغه شانته راټولېدل پکار دي مونږ ته دغه شانته مکالمه پکار ده مونږ ته دغه شانته د خپلو ستونزو د خپلو مسلو خبرې کول پکار دي په دې غونډه کې آفتاب خان ناسو سکندر خان ناسو نور هم د سیاسي ګوندونو مشران ناسو زمونږ د زړه خبرې هغوی ته ور ورسېدې او زما به خیال سره که دا خبرې مونږ داسې بار بار کوو ډېرې ډېرې کوو بیای بیای کوو نو د دې خلکو زړونو ته به ورکوزي شي او که په اسمبلۍ کې او که په هره طریقه باندې زمونږ د دې مسلو هوارولو لپاره به کوشش وکړي
په دغه مقاد د موسیقۍ تابعه شو او راغلی میلمنو ته د سوات روایتي خوراکونه لکه شوملې سوکړک ساګ ورجلې ورکړی شوې نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
اوردون کو تاسو مشال ریډیو ته وګی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د جبري مشقت په اړه یو مقاله خبره کړې مقاله کې راغلی پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چېرته چې جبري مشقت کیږي د ورځپاڼې په خبره که څه هم د دغه مسلې د مخنیوي لپاره یو قانون موجود دی خو په سمه توګه عملي شوی نه دی چې په دې برخه کې د حکومت د ناکامۍ څرګندونه کوي د مقالې مهم ټکی له ملیحا امیرزاده نه
ایکسپریس ٹریبیون رسپانڈل کی په پاکستان کې په مارچ 1992 کال کې د جبري مشقت خلاف یو قانون مخې ته راغلو چې تر مخه هر هغه کس چې په جبر یې د قرض ادا کولو لپاره د چا مزدوري کوله د پور پوره کولو لازم اوارې خلاص کړل شو د قانون لمخې د هغو کسانو لپاره سزاګانې ټاکل شوې چې پر چا جبري مشقت کوي له دې سره ضلع مجسټریټانو ته اختیار ترلاسه شو چې د قانون عملي کولو لپاره ګامونه پورته او د دې پلټنې وکړي چې آیا په سیمه کې څوک جبري مشقت خو نه کوي که چېرې داسې کسان وینو د هغوی د خلاصولو لپاره ګامونه پورته کړي د قانون له مخې پاره ضلع کې د څار د کمیټې جوړېدل هم وټاکل شو ورځپاڼه لیکي په تېرو شلو کلونو کې حکومت د جبري مشقت د خاتمې په لړ کې په خپلو ذمهوارو او د کارګرو نړیوال سازمان له کنوینشن سره په کړو ژمنو ځان تیر کړی دی د ورځپاڼې په خبره پاکستان په دې لړ کې یا خو یوازې رسمي وعدې کوي او یا پریزان غلې پاتې کړي په 1989 کال کې د جبري مشقت خلاف د نړیوالې ادارې په رپورټ کې د پاکستان په حق لوویل شو چې مهمه مسله د حکومت د ژمنتیا کمی ده تیر کال د نړیوالې غلامۍ شمیرو د رپورټ له اندازې سره سم په پاکستان کې د 30 کروڑ آبادۍ د 1% نه زیات خلک غلامان دي هم په دغه رپورټ کې په پاکستان کې د جبري مشقت مسله هم په ګوته شوه چې له وینا سره سم یې سند او پنجاب کې تر ټولو زیات کیسونه موجود دي د گرین رورل ډیولپمنټ ارګنایزیشن په نوم یو اداره چې جبري مشقت کوونکو کسانو د خلاصولو لپاره هلې ځلې کوي یو چارواکي ډاکټر غلام حیدر وای چې په پاکستان کې د 1.5 لک زیات کسان جبري مشقت کوي ورځپاڼه لیکي حکومت د دې رسمي شمیر نه لري او نه هم د دغه مسلې د مخنیوي لپاره کوم پلان موجود دی ورځپاڼه لیکي چې بل خواته یو څه کوششونه شوي دي په دې وروستو کې په پنجاب کې حکومت د بټیارانو ماشومان په سکولونو کې د داخلولو یو کمپین شروع کړي بلخوا د ماشومانو د تحفظ په مقصد د روان کال په مې مئی کې په یو غونډه کې د پارلمان غړو، حکومتي چارواکو، د مدني ټولنې غړو او پولیسو د جبري مشقت مخنیوي په قانون کې د بدلون تجویزونه وړاندې کړل. رسپانه لیکي که حکومت پر اختیا د جبري مشقت مخنیوي کول غواړي نو پکار د چې موجود قانون عملی کړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې درې نیمي، کابل کې درې، او د پراګ په سټوډیو کې دولس نیمي بجې کېدونکې دي. د فرخاند اسد نه د خبرونو لنډیز.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د افغانستان په کندوز کې په یو روغتون د هوایي بریدونو پلټنې پیل کړې دي. په دغه حمله کې 19 کسان وژل شوي. د بی پولو ډاکټرانو د ټولنې په دغه روغتون د 3 اکتوبر په هوایي حملو کې تر څلوېښتو پورې کسان ژوبل هم دي. د کندهار امنیه قوماندان وایي که امنیت شورا اجازه ورکړي دوی تیار دي چې کندوز ته لاړ شي او د وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرازق په کندوز کې د وسلوالو وروستی پرمختګ د ولایتي ادارو کمزوری بللی. پولیس چارواکی وای نن د وکاخلو د امن کمیټې په خوانی مشر سعد علی خان په یوې بمی چاودنه کې وجل شو دی. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې سعد علی خان د وکاخلو نه بنو ته روان وو چې گاډی د سړک گاډی چاودنې ښکار شو. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د نامعلومه استوالو په حمله کې یو قومي مشر وژل شوی دی. په پېښور کې چارواکي وایي د ښار په فقیر آباد سیمه کې د 13 میاشتې یوې ماشومې ته د پولیو وایرس لګېدلی. چارواکي وایي د دغې نوي کیس سره په خیبر پښتونخوا کې سږ کال د پولیو د کیسونو شمېره 1500 ته رسیدلې ده. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري په معاملې د وړو صوبو خبره واوري. په قرغیزستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچوي چې د کارپوهانو په خبره د نتیجو په اړه له مخکې نه څه نشي ویل کېدی. په دغه انتخاباتو د درغلیو تورونه هم لګېدلي. په دغه هیواد کې چې 6 میلیونه آبادي لري د رای ورکولو مرکزونه د پېښور په وخت 9 بجې پرانستل شوي دي. هغه لومړنۍ الوتکه چې د سږ کال حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له وجې د مړو شوو ایرانیانو مړي انتقالول پرون تهران ته رسېدلې. د عراق د بغداد په شیامیشتو سیمو کې پرون لږ تر لږه 40 کسان وروسته له هغې ووژل شو چې ځانمرګو برید کوونکو د یوې پوستې د نیولو هڅه کوله.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز درته زموږ همکارې فرخنده اسد وړاندې کولو. اوس وخت راغلی د ونې د خپرونې د مشال د مرکې. نن په مشال مرکه کې ډاکټر سید عالم محسود ملمه دی، څوک چې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر دی او د چاینا پاک اکنامک کوریډور یا رهداري خلاف یې تحریک پیل کړی دی چې د پښتونخوا او بلوچستان پخوانی لارې او خاورونه دي په دې رهداري کې شامل کړی شي. د دې پروګرام کوربه په بي خبر کې زموږ خبريال خالد خان دی. نو راځئ چې وورو د مشال مرکه.
ګران اوریدونکو، په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. نن را سره د پښتونخوا اولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود ملمه دی. ادي سره به د پاک چینا اکنامیک کوریډور په حق لا خبرې کوو. خو د دې په حق لا بازه دا وایم چې د طالب علم د وخت نه په سیاست کې برخه اخلي، د پښتون سن فدریشن فعال لیډر پاتې شوی دی، بیا د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د خیبر پښتونخوا سینئر وایس پریزیډنټ هم او د دې سره سره ډاکټری کړی دا د ماشومانو سپیشلیست سرجن دی. د دې خورې د دې خلکو د خیر خیګړې لپاره هر وخت आवाज اوچت کړی دی. ډاکټر صاحب، یو جهان مننه کدا مونته وی چې دا پاک چینا اکنامیک کوریډور دا دې سو پاسل کې
ستاسو ډېر ډېر مننه جی. دا چینا پاکستان اکنامیک کوریډور دی، دا پاک لفظ اول نه دی، ځکه چې دا بنیادی پیسہ د چین دا او رسی گوادر ته نو سره زر په گوادر کې دی. دا کوریډور په دې جهان کې جدید ترین کوریډور دی. د دې بنیادی شپږ اجزاو او دوه شرطونه، بیا هغه چې کم اجزاو هغه دوی پټ ساتلی وو اوس معلومه شوه چې دا دیار لسو. یعنی شپږ اجزا دا وو چې دا به د کاشغر نه مغربي چین نه د خنجرا بوشهره کراکورم په لار په پاکستان باندې تیریږي او گوادر ته برسي، چې په دې کې به یو موټر وی، دویم به ریلوی وی، دریم به د تیلو ګیس پایپ لاین وی، څلورم به فایبر اپټک کیبل وی. فایبر اپټک کیبل به د دې لپاره وی چې دا هر سبب ویډیو هر وخت کتل کیږي. د دې په نتیجه کې به کارخانی او د دې په نتیجه کې به سنتي زون نه د دې به دوه شرطونه دي کاریډور به پاغه روټ باندې زی په لار تللی شي چې په کم کې د بجلی لوډ شیډنګ نه یعنی د بجلی منصوبې به الته پیل کیږي دویم دا چې دا به موټر وی دا عام سړک عام های وی دا دې لپاره نه نو دا چې کله مکمل شي نو بیا به سنتي زون نه سنتي زونونه او تجارتي مرکزونه دا بیا ډیر زیات دي په دې کې چې کم د پیسو شمار دي دا د اوردونکو لپاره صرف دا ارز دی چې 15,000 عرب به په دې باندې خرچ کیږي یعنی پاکستان د بجټ څلور ګونه دا د کریډور مختصر خبره ده
تاسو خبره کوئ چې دا د مخکې نه د چین د حکومت یا د چین د هیواد منصوبه وه دا کله د غشي و دا د پاک له دا کله سوچ شي او چې دا سی و دا
د دې په اړه سره جی سوچ ډیر په خواشه او چین کړو د پاکستان سره کار نو چین یو خو هغه ملکا سټیټ ورته وی دی په ذریعہ باندې د ټول ملک ته سامان راځي یعنی امپورټ ایکسپورټ ورته وی او اغه د دوی ته ډلره پروازي دوی د قطر د هرمز نه چې کم تیر وړي دا 14900 کیلومتر پروازي نو یو خداده چې دوی ته لاند سمندر پکاره دویم دا و چې په چین کې مشرقي چین مخکې لاړو مغربي چین رستو پاتې شو نو پر مغربي چین کې بیکاراري زیات شوې بغاوتونه زیات شو د دوی د خپل بغاوتونو د علاج دا او کټو چې مونږه داخله خوشاله کو د دې قسمت بدل کو د دې مالی حالت خکونه دای په چین نه خوشاله شي دا د دې د سوچ دا دوی د مشرف په دور کې سرکاري تور باندې پیش کو به د زرداری په تور باندې دا په دور کې دا روټم مغربي روټ چې کم زموږ روټو دا باندې اتفاق وشو بیا الیکشن شو نو نواز شریف دور ته رااله نواز شریف بیا دا ټوله مسله جوړه کړه
خدغه چې د زور لارې د خبرې کیږي د زور روټ خبره کیږي نو دا په کومه لارو دا ویل کیږي چې دا د پښتونخوا سیمې د بلوچستان ځینې سیمې دا اوس مخکې پکې
دا اوس چې کوم روټ باندې مونږ خبره کوو یا تاسو په ریډیو باندې خبرې کوي دا سلورم وو اولنې چې کومو دا د ګرم چشمه او د دیرو د فاټک نه په تیر دوه ګومنځام پورې ګومنځام نه بعد د دریا جوب سره سره بتلو بغیر د غرب نه سیرولو نو جوب ته نو دیو کوټه تطلو دویم بیا شو چې دا به کوهستان شانګلا زمنګ منګوره بیا ملکند پیښور بیا به نیختلو ډی خان جوب کوټه کلا سیفولا کوټه او ګوادر دام بیا په استابلیشمنت نوم مدلو بیا درمو هریپور سوابه او بیا پیښور او کوهاټ او ډریس مل خان یعنی بیا جوب کلا سیفولا کوټا او ګوادر بیا دامو نوم مدلو دا اوس چې کوم ذکر کوو دا دی هریپور هویلیا هویلیا نه برهان د برهان نه فتح جنگ فتح جنگ نه داوود خیل میاوالی داوود خیل میاوالی نه نیغ لکی مروت ته د لکی مروت نه ډریس مل خان جوب درازندا جوب کلا سیفولا کوټا بسیما پنجپور او کوټا تاسو دا هغه روټ چې کوم زموږ روټ نو شریف دا بدل کو
دا کوم چې بدل شو نو تاسو خلک وایي چې یرا دا لاهور او ملتان په کې راشو لوی وجه سو زمونږ کمزوري وایي دا غي زور ورته او د پنجاب د خلکو
کې پنجاب فوجي د چوکې استابلیشمنت لري فوج لري او غټه صوبه ده د عین مطابق طاقت لري نو هغه حضور اور همیشو موږ خو همیشه کمزوري پته شي په دې کې دي دا بیا د اتیشتم نه پوره هو دوړه اسمبلی د بلوچستان د خیبر پښتونخوا کړه د ادونه پیش کړ سیاسي دل ان زنه وشو کانفرنسونه وشو احتجاجونه وشو برسارتانونه وشو مظاهره وشو نو بیا په ظاهره دوی په اتیشتم نه بنه نواز شریف چې کوم آل پارټیز کانفرنس کو په هغه کې دوی اعلان وکړ چې بس مغربي روټ شو او دا به ټول نه وځي خو چې بجټ راغې شیراله د کریډور بجټ راغی نو پکې پته ولګیدل چې دا مکمل دوکوه دروغ زمونږ لپاره هیڅ نشته هر څه د لاهور روټ لپاره کړی دي کې فائدہ هیڅ نشته په پاکستان تم فائدہ نشته یعنی زمونږ روټ چې کومو دا لاندو د هر موسم لپاره ټیکو پدې کې لوخړې نه وي یعنی لړا یا لوخړې چورته وي پدې کې دا سیلاب یا خړ پدې لار کې نو پدې کې پلونه د ټوله کم جوړېدل دا مرکزی شهادت د ټول نجات نس دی بددا د مدنیاتو نه ډکه خزانه چې کم خورنه دي زموږ غینه تیریږي نو دا ټول فائدې زموږ پروت کړي په دې لاهوري روټ کې فائدہ یو نه ده البته چې لاړو نو یو د انډیا سره د تجارت کولی شي بل خپل ملک نشته زمون پر روډ چرار شي ټول بستی شي افغانستان درته کوله په پراته
خو بیا کوورون غیر یو موجوده روډ شته یا سړک شته لکه لوی سړک اخواشته دی لپاره ولکه کوم تاسو خبر او که فرس کا دیر د ګرم چشمه د لارې به استلوی یا لکه مروتم تاسو خبر او کار نو دغه روډ نشته داسې لکه زمون کو صبح چې تیریږي په بلوچستان تیریږي
د دې د روډونو د پر ډیره پیسې دي بنیا دي زیاته پیسې خو د بجلی لپاره دي 3% د بجلی لپاره دي نو د سړکونو او ریلوی لپاره دي نو دا پیسې زمون پر روډ باندې په کمه لګیدلې د دې پر روډ باندې په زیاته لګي په سړک جوړولو کې د ټولو زیات قیمت په پولونو باندې راځي یعنی یو ګډوالي باندې راځي نو ګډوالي خو بس اړین صرف د یو سفر په لحاظ سره نه ناپ کوي دا کریډور په 50 کاله یو روډ چې جوړ شي بس لګي چلیږي نو تاسو اندازو کې چې 50 کاله یو کاړه شپږ سو کیلومتر زیات سفر کوي نو هغه باندې څونه خرچ راځي یعنی خرچه کې خو په پولونو او د خرچې او د ټرالي د ټولو خرچې حساب کې نو زمونږه په ټولو نه کم خرچ ورته پریوزي خو نواز شریف طبیعت په ناراضي
دي کې کمزوري ده چا ده مطلب زمونږ خپل صوبایي حکومت نشته د بلوچستان حکومت نشته هلته سیاسي ګوندونه شته دلته سیاسي ګوندونه شته نو دا موږ څنګه وګورو چې یو د پنجاب یا شریف برادران یا د پنجاب حکومت د ارس خپل لړخ سره د خپل حق کې او دلته ونشو کمزوري ده چا ده
په دې کې چې د زورور ضرورتیا ده او د کمزوري نه اله ده او دا زمونږ سره په اوښ په تکال کې بار بار شوې دي مثلا د اوبو مایدات بوالې د بجلی کیسه بوالې نه بجلی مونږ زیاته پیدا کول او شین ټول نه زیات مونږ باندې کې زمونږ چې کوم قرضا او فاکت ده نو هغه مونږ ته نه راکوي او چې مونږ بجلی بل نه ورکو نو بس په مخه بیل بجلی رانه کټ کی یعنی د بجلی مونږ نشو کټ کول دې سم کټ کولی شي نو هغه زمونږ یو کمی تور باندې نه پوي سستی یا اصل یو محکومی چې تقبل کړي چې بس زه یې سم نه نو چې دا ډېر بدقسمتي خبره ده خو اوس مونږ دورې د بلوچستان مو کړې د سیاسي ډلو ټولو سره ملاو شو ان شاء الله په دې کې به یو تحریک سره پزي او امید ده چې په دې کې به سیاسي ډلې وکی دي خبره ده
سیاسي ګوندونو سم دغه د رد عمل دومره تیز نه ښکاري لکه دا یو ډېر لوی خبره ده څنګه چې تاسو وکړه خبره
د سیاسي ګوندونو هغه نمونه بالکل هم نه ده تاسو ډېر ټیک نوٹ کړی ده وجه څه ده اصلی وجہ خو دوی ته معلومه ای خو یو وجہ دام دا چې په خوام دوی د سکړې دي چې یو ګټه په ځای دی وی دي چې مونږ ګټو کړو بیا رښت په توری بیا په خدي شي بیا رښت په پنځه کاله پسوې چې مونږ سره وکړو شو یا مونږ سره زیاتې وشو د ځله مونږ د ولسی تاریخ په شکل کې دا فیصله کړل چې دې ته څوک نه پریدو ټیک تمه به وسه خلک خو لیکل خو به وکړو پمفلر خو به تقسیم کو کتابچه خو به تقسیم کو خلکو ته به ورسو نو دا هم شروع کړی دي نو دوی امید ده چې ولسی پرشر سیوا شي نو دوی به اومني یا میدان ته براو دنګي په منلو باندې ټول سره منلې دي په منلو باندې ان پی منی افتر منګلم منی پښتونخوا ملي ام پارټي اوس من کاکړم منی جمعیت الاسلام فضل الرحمن منی جمعیت الاسلام زریاتی منی ان پی ولی منی قومي وطن پارټي منی یعنی هر یو پارټي پیپلس پارټي منی تحریک انصاف منی د ټول سره دا خبره شوې ده ټول منی چې او زمونږ نه هر څه وړي دي زمونږ سره هیڅ دي پاتې اوس ګور دا چې دی بس ګامو چتی اوس زمونږ سره لارې شته آینی چې په کوم کوم لار باندې موږ دا بیا واپس کولی شو
تیر ورځو کې تاسو د تحریک انصاف مشر عمران خان سره ملو شوې ده د صوبایي حکومت ډور پور چارواکو سره ملو شوې ده تحریک انصاف او د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت دا هیڅ ریسپانس
او جی د عمران خان سره چې ملاو شلو هغه کور ولم وو ډیر خسته مونږ خپل کور کې باندې غلا کې یعنی ډیر په احترام یې راکو دوی ته مونږ د ټوله خبره ورک وکړه د کتاب چا مرته والک لانو نو عمران خان دا وعده وکړه چې د اختر نه پس به زه پریس کانفرنس کوم په دې باندې دا پاکستان د خرابولو منصوبه دا د نواز شریف چې کوم منشا ګروپ او د نور چې کوم سرمایه کار دي دا د غوی د پاره ده نو د دې مخالفت به کومه تاسو بره غواړم دویم چې کله مونږ بیا د سپیکر سره ملاو شو نو سپیکر دا وویل چې ته دا مهرباني وکړه چې مونږ ته د پارلماني کمیټې چې کوم پارلماني لیډران دي هغه ته بریف وکړه نو پنځم تاریخ یې کله چې مونږ به ورزو هغه پارلماني لیډران په صبح یې سم سره به بریفینګ کوو په دې باندې دوی به په دې باندې سره یو بل پوهیږو چې دا کاریډور څنګه په کم کم بنیاد باندې کم کم دلیل د زموږ سره ثبوت دی زموږ سره چې دا کاریډور رانوړې
خو بیا وزیر اعظم نواز شریف یا وفاقي حکومت په دې باندې یو بریفینګ کړو تاسو ما خبره تکرار کا چې هغه وایي چې دا ټول تحفظات په لری کې وو د دې پاکله چې کم غلط معلومات اغا بدخل کو ذہنوں صفا کو نو دا اغه نه پس تاسو بیا سو یا چیر اغه سمرا مطلب په خپل خبره کې صحیح دی
اغه دې ته یشتم مینه دا خبره پس دا خبره اند کړه غنه مخکې دا کوله اغه نه پس چې کلم مو کرا غل دا مثلا په اسلام آباد کې شهید بوټو فاونډیشن کې سیمینار کړو حسن اقبال مو مونږ مو اته حسن اقبال نه راغی لانی کمیشن اسلام آباد کې سیمینار خو مونږ غوښتیو اغه اونه شو بیا په خبر کې زمونږ ډپارټمنټ چې کوم سټریټیجک ډپارټمنټ دی اغه دا کولو اغه ته حسن اقبال راغی نو اوس نه عزیزه کچ اوس خو دوی ارس یوړ بجټ خو یې موټر وی ته بجلو ته ورکړی دی اوس یعنی په حقي ادارو کې زمونږ سره هیڅ داسې لاره نشته چې مونږ هلته خپل حق وګټو شو اوس زمونږ صوبایي اسمبلو او صوبایي حکومتونو سره اوس هم دوه درې لارې شته دي چې مونږ خپل حق وګټو
خو بیا وزیر اعظم نواز شریف او بیا د پاکستان فوج مشر جنرل راحیل شریف دا وایي چې د کې بیرونی سازشونو په وجه دا لار یا دا اکنامیک کوریډور د دې مخالفت کیږي کوم هغه سازشونه دي دغه اشاره چا ته ده
هغه خو چې کوم ذکر کړو نو د نواز شریف یا حسن اقبال خو د را ذکر کړو د هندستان چې کوم ایجنټ خفیا دار ده چې هغه دا نه پریدي د هغه خو ساده جواب ده چې آیا د هندستان ته چې ورنږدې زی دی هغه د ټوپو په نشان کې وی هغه کوریډور به د را په فائدہ کې پریوزي کده کم چې د هندستان نه لری بیا به پریوزي یعنی فوجی طور باندې زمونږ لار ټولنا محفوظ ده نو په لیا سره خو دوی راته دی را همدرد خاري ایجنټ لفظ خو ډېر سپیرل لفظ دی دا خو نه دی استعمالول پکار دا نمونه چې کوم جنرال راحیل خبره کړې و نو بلوچستان ته چور غلو نو په واقعیا خبره کړې و نو هغه مطلب بلوچ وو چې تاسو کوریډور منه کوي موږ په هر شکل کې جوړو دا هم د جبر انداز خالد خان نه دی په دنیا کې نه چلېږي موږ په بنگال کې هم دا ورته ویلو چې دا موږ خلک نه دی پکاره خبرم پکاره نن خلک خپل شو نن خبره شو نو په زور نه کیږي دا په دلیل کېږي دا په د خلکو د زړونو په ګټلو باندې کېږي په زور دوی مرشي روان کوي
خو بیا ډاکټر صاحب کو ګورو دغه انویسټمنټ لپاره سرمایه‌کاري لپاره د امن ضرورت وي دا سي دغه چلته سکلفل خلک یو نورمن خلک وي خو دا بدبختی نه د پښتنو په خوره باندې امن نشته دغه جنگونه دي نو خامخا چین چې خپل مفاد لپاره دا کوي نو غیب هم پکې اخوا فایده دی خو باندې سوایته
ډیر ښه سوال دی د چین د ټول نه زیاته فایده زموږ په روډ کې ده ځکه دا نقشه چین خود لري د امریکا یا هندستان ده خود لري د چین فایده په دې کې دا و چې د چې کم خلک راغلي او هغه ام دلته وایي هغه وایي چې قبایلی سیمو کې دی پاکستان مو چې قبایلی سیمو کې دی بیا دویم د چین فایده دا و چې هغه وایي چې زه د خپل وطن د شتګردي ختموم نو چې د پاکستان هم ختم کوم د کوریډور په اول سره د دنیا ټول چې کوریډور نوچ څومره جوړ شوی دا خو په سلګاو دی د هغه ټولو تجربه دا مون په ورنۍ تحقیق کې هم دا ذکر کړو ورنۍ شکلم دی هغه چې کم ځای کې بدامنی ختمول غواړي هغه ته کوریډور ورک یعنی کوریډور د دې علاج دی کوریډور د بدامنی د وجه نه چې ته وتختوي نو د دې مطلب دا شو چې اړو د شتګدي به ختمي نه دا به مدته نو کله د شتګدي سو ختمول غواړي نو دا به کوریډور راکړي که کوریډور راکړي نو د شتګدي به امن مرسي د امن د پر شرط دی چې د تا روزګار ملو شي د دې مالی حالت ټک شي د دې تعلیم ټک شي نو هغه د کوریډور په ذریعہ کې
بیا ډاکټر صاحب کو ګورو لکه زموږ په مثال بوالو د تورخم لار بوالو په تورخم لار کې تیر ورځو کې یا تیر وختونو کې ډیر داسې شوې دي چې افغانستان ته کم ګاډي زی یا دلته د ناتو کم لارې بدلې اغه ته و نقصان رسیدو لکه کیسه لار خو چې تیر شي نو ترکی راشي امن راشي خو دا سه حالت چې بیا مونږه زموږ نه زموږه خلک چې داسې
دا خو هم د چسب خبره ده دام چې کله خرابېدل نو خرابېدل او چې کله د فوج په نگرانی کې راغله نه خرابېدل بیا مظاهره هم نکیدل بیا مخکې خو بده زمونږ د تبادله پارک چې کومه درنه کېدلې هغه اوس نه کیږي ځکه چې کله فوج خپل زموږه واغستل نو خلک خو دې کوریډور د لپاره خو سپیشل سکیورټی ډیویژن ورته وي اس اس ډي نه بټالین فوج به برتي کیږي شپږ بټالین به رینجرز برتي کیږي چې د کریډور تحفظ وکړي. نو هغه که زمونږ د وطن نو شي د بلوچ نو شي د دې چې کوم تیری دي نو هغه به د تحفظ کیږي. بیا د خلک چې کله د روزګار نه جاتیږي د دغه دومره پمنډه شي د خلک چې په دې کې به زمونږ ټول ټرک ډرایوران واپس راځي، زمونږ ټول بیروزګاری به ختميږي، زمونږ نستی به ختميږي. نو هغه چې کله راشي نو زمونږ د ټول خلک به په د بیا بیا په کراچۍ ته یوازې نه ځي، دا به اورمچی ته ځي، دا به دوشنبه ته ځي، دا به تاشکند ته ځي، د ټرک بال ته ځي، د به دې ځنه کمنه یو سی یو پر او لګي دلته هغه نه سامان راوړي دلته په یو پر کې چې څونه پیسې ګټي دومره دې په دوبۍ کې په یو میاشت کې نشي ګټلی. نو دا به زمونږ بېخي معاشي حالت بدل کړي.
تاسو خبرو کا چې دې کې به انډستریل یونټس وي، کارخانې به، اکنامک هب. نو په خیبر پښتونخوا کې یا په بلوچستان کې یا په قبایلي سیمو کې ته به هم وي دا موردل چې دوه بدل ته صرف نور به پنجاب
دا جی دوی تر اوسه پورې پټ ساتلی وي. یو خو دا پټ ساتلی وه چې د سپیشل سیکورټي ډیویژن چې حفاظتي فوج جوړېږي، د دې بجټ په د کاریډور کې هم نه و، په د وفاقي بجټ کې هم نه و. دا وروسته پته ولګېدله چې منشا ګروپ او سیګل ګروپ دا به د بجلی کارخانه ولګي. اب پاکستان باندې قرض کی هغه پیسې به د دې تنخواګانې به زمونږ د بجلی په بل کې زمونږ واپس کړي. دا نه مړه د کارخانو په ولا سره به دوی ځکه نه کول. اوس پته ولګېدله چې کم نه کم یو کم دیش کارخانه به او دوی صنعتي تجارتي مرکزونه به تجارتي مرکزونه سره د قانونو رعایت نو معنا دا چې دا به دویش نه خارونه جوړیږي. نو دویش نه خارونه چې جوړیږي په هغه کې دوه موږ څنګه منلی شو دا حق ټول زمونږ کېږي چې دا موږ لرا کې ځکه چې پنجاب تب کې دا موجود دي. او که زمونږ په لاره راغې نو پنجاب ته توان ځکه نشته چې هلته موټر ویشته دی، هلته ریل ویشته دی. موږ خو نه موټر وی لرو، نه ریلوی لرو، نه صنعت لرو. نو موږ له دا پکار دي چې موږ یو کوچ دې نورو برابر شو. دا موږ ټول پاکستان په یوځای شي. که په یو ملک کې څلور ورونه اوسېږي په پاک یو ورور مالدار وي ټونګري او دا نور غریب وي ایا خاندان ته څنګه ویل شي نشو ویل وته نور رونه چې برابر شي نه به وي او دا خاندان اوس خوشو لکه پاکستان خجو جوړیدل غواړي نه بلوچ پښتون به حقیقي نه دی به حقیقي کوم خواري او د میټرو سیستم راوړي په دې کې میټرو د کم چې کم د ترانسپورت سیستم دی هغه وي نو میټرو سیستم به په پندې کې په ګوجراوالا لاهور فیصل آباد ملتان کې به ومنګ به هغه خرګړی کې درځو یا د ډاکټرنه قربان خنو نو دا به زموږ مشلونه برداشت څنګه کیږي؟ د دې مسونو لوی فرق راځي د پاکستان نه به نفرت څونه سی وکی په خپل کو به د کومونو تزات څونه سی وکی
خو بیا ډاکټر صاحب زموږ مغه پښتنه ده چې دا ډیر لوی پروژه ده. دا د ډاکټر سیدارم مسعود یا د ولسی تحریک او د غزې موارینه ده، دا د صوبایي حکومتونو ذمہواری ده. نو زموږ صوبایي حکومت تاسو خبره مو کا هغه وخت چې دلته درنیوي او د پنجاب وزیر اعلی او وزیر اعظم هغه چې نه ته لاړل نو د دې سیمې ذمہواری جوړیږي چې را دا د دې په کوم بنیادونو د خپل حق وګټي.
درج مواری اوس خټول د دې جوړیږي ځکه چې په وفاق کې هم موږ سره وبلل اوس دا چې وایو چې موږ پنجاب داسې وکړو خراب سه بدر دوی دا په دې باندې صرف نه کیږي زفلانی اوالم ټیک شو ویوالم زسه کوم اوس دا صبح یو کوم تونس مواری جوړیږي چې د بلوچستان حکومت دا ورته وایي چې زه د گوادر نه د کوستل هایوې پورې ترغه پورې تاله سړک نشم درکولې تر څو پورې چې زما د بلوچستان دا دا حقوق تاني راکړي دا روټ تاني بدل کړي. دا نه مونږ د خبر پښتونخوا اوسم زموږ سره د تاکوټ نه د هویلیا پورې چې کوم سړک دی نو ا ترغه پورې په فقيه حکومت غیر لازمه کنه شي غیر چې څو پورې صبح یو حکومت اجازه ته ونه کړي او دی ورته چې موږ ترخه پورې د اجازه نه درکو تر څو پورې چې تا خپل وعده نه پوره کړي او اوس خو مغربي روټ سره تنازم نه ده. اوس خو د دې فائدې نقصان ته شو مرلوم ضرورت نشته. اوس خو سید اسلام او د جرګې او د ارس په حساب سره د منلې ده چې د منلې ده د درو سره ولې کوي نو دا که صبحي حکومتونه او صبحي پارټي نه کوي نو بیا به ډېر لوی زیاتې کوي. نو موږ خو صبحي حکومتونه پس اوس لګېدلې چې تاسو به کوي
نو په کوټه او بلوچستان کې تاسو زموږ خلکو سره ملا شوی دا خبره مو رسولې ده.
موږ بلوچستان ته چې تللو نو هلته د وزیر اعلی سره د اختر منګل صاحب سره چې څومره سیاسي ډلې دي هلته جمعیت الملا اسلام صلی الله علیه وسلم د اپوزیشن لیډر زموږ په غونډه کې موجود و. مولانا واسی صاحب جمعیت الملا اسلام نظریاتي موجود و. لونی صاحب قادر لونی صاحب ان پی شامل و ان پی ولی شامل و یعنی ټول ډلې هم شامل و. هلته کیسه صرف دا و چې د بلوچ د پښتون په منځ کې چې کم لګ فرق راتلو هغه هم حل شو. هغه دا و چې بلوچ د رټ خبره کوله چې موږ غوادر جوړیږي نو دلته بنوي یو کروڑ آبادی راځي چې یو کروڑ آبادی راځي زما تعداد خو سلويت لکه دي نو زه خو بالکل اکلیت شم زه خو په تباہ برباد شم زه خو ریډینډن شم خبره دې ټیک کړه نو دې زما ضمانت لوش نو موږ ورته دا وی چې یوازې تنه اکلیت کېږي د ټول بلوچستان آبادی اتیا لکه ده چې نه یو کروڑ به شي خو پښتون در سره اکلیت شو نو تاسو په دې کې د ټول بلوچستان خبره وکړي نو بیا قرارداد منظور شو اکه داسې وشو چې د گورنر چې کوم نوی خلک راځي هغه به د بلوچستان شناختی کارت پاسپورت یا د مسنل لري اکه د کوم ځای دی هغه خپل لري نو دلته به د بلوچستان د پښتون او د بلوچستان د هزارات کم دلته کم کم د نور کوم آباد دي د دوی په دې باندې حقي دا نمونه د روټ خبره وشوله نو دا مسله بالکل التهلم شو بیا په شریکم پریس کانفرنس کو هغه ټول ومنله نو هغه ډاکټر مالک سره خبره وشوله خو ډاکټر مالک یا موجوده حکومت کم ناشته هغه جرأت لنه کوي وزنه پیغام چې دې په شاسې دي یعنی دوی سره اوس صرف یو نیمه میاشت پاتې ده په دې کې یو لیټر هم دی ولیکي د صبح کابینه نه منزور کی نو دا اوسم کړل شو
دا د کاشخر نه تر غادر پورې چې کوم لار دا کوم روټ دی کوم اکنامیک کوریډور دی دا د دې طرف نوم کاشخر څه سامانونه وړي دا لارې کې صرف دا غ طرف نه بس
بالکل ډیر خسته سوال دی په دې کې د دې زنه کزمن په لار ازین زمنګ د غرونه د خدای پاک خزانی دی د مدینیاتو زمونږ ک کرومایټ دی ک جپسم دی ک ماربل دی ک ګولډ دی ک جس دی چې سونه خدای پاک د مدینیات پیدا کړی دی زمونږ په خورونو کې موجود دی دا په کار راځي بیا زمونږ ک میواله زمونږ ک تر دې د پوره مونږ هم ولت توې چې کډر اسماعیل خان حلوا ده کله 400 سپل دی ک زمونږ خامتا ده د بده دنیا خامتا د دنیا حلوا د دنیا سپل شي د بده دومره عام تجارت شروع شي د دې زنه بعد دغه شی نه زیو په دې کارخانو کې کوم شی نه جوړیږي د ماشومانو د لوبو نه والا د کمپیوټر پورې کمپیوټر نه واخل د کپړو نه واخل د جټ جازونو پورې په دې کوریډور کې د کارخانو کې د سامان نه جوړیږي دبا الته چینتم زی دبا واستي شي تم زی دبا دنیا تم زی نو دا به خیر پاکستان او د ټول پښتون بلوچ قسمت به بدل کی
ډاکټر صاحب تاسو غوډه سټډي په دې کې ډېر معلومات مو حاصل کړی دي زموږ ورته کوم دا ویل شي چې دغه سی یو کوریډور د نړۍ په یو شو هي ودونه کې موجود وي او دا غي ناغي ته فائدې ملایوي
اوه ډېر زیات دي ډېر خسته سوال اول خو د مشرقي چین په مسکه چکن کوریډور دی دا 1599 کې شروع کړیو 1599 چې ختمېدو یعنی صرف شل کال وشو چې لس کال پورې کېدل مشرقي چین خې خلک خوشاله مالدارا د ګړی مالکان او عام ان پڑھ خلک پوښول په ټیکنیکل شېونو باندې بیا منیجریل شول منیجریل کاروباریان شو په مغربي چین د صفات شو نو په مشرقي چین په خپل د مثال دی بیا کینیډا او د امریکا ترمنځ چې کم کوریډور دی هغه هم په 2000 شپږ کې جوړ شو نو هغه د یو کال شپږ سوا شپږویشت ارب ډالر یعنی اندازه وکړه چې پاکستان کې دا سوچ هم نشي کېدی د ته پسل زره ورکمه پر وکو کې اړو شمار نه کیږي دومره صرف د کال د کینیډا او د امریکا هلن کې یو بنیا دی خو یو شمالي مرګ کده یو یعنی امریکا خو یو ریاست خو کینیډا او امریکا په مسکه دومره دی بیا د سلک روټ چې کم دی زور سلک روټ اصلي سلک روټ چې کم ساوث افریقا او چاینا په مسکه دی دا غدي یعنی ډیر مثالونه دي خو دا ویل کیږي چې کم ځای کې کوریډور راغله دی الته امن راغله دی الته ترقی راغله ده د ملکونو ترمنځ ورورولي راغله ده الته تجارت مخکې تل دی خوشحالي راغله ده
خو ډاکټر صاحب دا ټول خبره تاسو د چاینا پاک اکنامیک کوریډور په اړه لو کې مزدي لپاره تاسو یو ټیم جوړ کړی دی یو تحقیقاتي ټیم یوازې تاسو په سر خوونی خامخا دغه سیړنې مو کړی دی یو حسابي شکل کې مو دې پاک لو دی څومره کار مو کړی دی په دې کې ولسی تحریک
په دې کې چې یو خدای دې چې موږ ټول رضاکار یو په دې کې کچاپ کویم خپل چاپ کو ګوریم خپل موږ خو ولسی تحریک تقریبا 10 وګڼې چې زر ملګری او په دې کې موږ یو ولي چې مالک له نو بیا دا چې کوم نوم نه لیکل شوی دی دوی ته ورغو دا بیا چې اوس کنیکټ نو آسان شو نو اړیو ته ایمیل کو هغه په دې کې بیا چې کوم غلطي وي انګریزي غلطي وي فل سټاپ کوم کام باندې غلطي وي آرټیکل دا زموږ نورمال ګرځي دی چې هغه په پښتو او اردو کې ترجمه کوي ډاکټر خلک زیار دی پښتو ترجمه کوي زموږ شاه فیصل ملګری دی اردو ترجمه کوي دا هغه سره بیا د اردو د پښتو ټیمونه دي نو انا من موږ ټول په ټیم په تور باندې کار کوو بیا دې چې کوم موږ حواله ورکو ځکه چې تحقیق خو په دې باندې کېږي چې فلاني اخبار دا وي تحقیق خو موږ صرف د پلانینګ کمیشن نقشې ته پاکستان نو فاکی بجټ او د کاریډور بجټ د دوی د کتابونو نه اخلو پدې کې د امریکا او د برتانیې او د انډیا او د چین مثال کورم کو د ځان نه نسی
خدغه پیغام ټول اولس ته دین خبرول زمونږه د پاره څه کوي چیرې د خپل اولس بیدار کې د سیاسي ګوندونو سره خدای سو ملایويږي اولس بسنګ بیداروي خبروي و پدې کې
بالکل جی اولس هم جی اول خدای د چې اوی ته پمفلټ لیکو پمفلټ د لیکلې تقسیم شوم د تیر ظلم داسې کړو دیم اولسي غونډه کو مونږ د روټ په لار ټول خورنه ته تلیو کلاسې فلاره نه پاتې ده مونږ د رسمل خان کې درې غونډه کړې دي په درازند کې یو کړه دا بل به اوس کو ان شاء الله په ژوب کې یو کړه دا بل به اوس کو ولسی جلسه به ان شاء الله په درې ورځو په کوټک ته لاړل نو کوټک پورې نه ورسې مونږ ته کړو نو پاکه خزان له دومره ډېر میټینګونه یو سیمینار یو پریس کانفرنس او سیاسي دلو سره میټینګونه ولسی دلو سره میټینګونه نو یعنی د هغه سره میټینګونه او هغه ته پمفلټ رسول لیک خطر رسول نو دا زموږ کار جوړیږي مونږ نور ډېر به وسه خلک یو انا منا طاقت نه لرو خو سیاسي ډلې کسانې چې تاسو مخکې حکومتي ډلې حکومتي صرفونه اپوزیشن هم د دوی مرسته چې تر څو پورې نه وي تر خې پورې به کامیابی نه وي او ان شاء الله وي به دي
د مشال ریډیو سره خبرو کولو یو جهان مننه
ډیره مننه خدای خوشاله در
مشال ریډیو ته ټلیفون
وکړئ او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ
زمونږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي
00 00 22 11 40 15 00 00
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی وریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com